سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیره کارن دکر وایي افغانان معلولې ښځې په بخې افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي، مګر دا ډېره خواشینی ده چې دوی له ټولو اړخونو څخه هېرې شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځان خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د دې لوی لارې د 1.5 کیلومتر سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبر کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده. د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیلې لارې کار اخیستل کېده. په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لوی لارې بیا رغونه به په روانه اوري میاشت کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بي ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا مانادارې ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د هغه په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کوي او د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. روسیې همداراز د اوکراین د خرسون ښار په ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي. او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفسک ښار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د ګاز د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بحث کې ډیر پر طالبانو انتقاد کړی او اوس لا درک دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفتر وایي په افغانستان کې معلولې ښځې له ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. په غزنی کې خبریالان له خپل کاري چاپیریال څخه ناراضه دي.
څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دادخواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري، دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي.
د خوست د پوهنتونونو فارغان د راتلونکي ژوند اندېښنو اخیستي.
نن که یو اړخته فارغېږو د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت هم چون د اقتصادي ستونزو مشکلات.
په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان ورځو. لومړی موضوع ته طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی نیولی دی او نامعلوم ځای ته یې بیولی. نوموړی ظاهراً په یو ټلویزیونی بحث کې د طالبانو پر رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې اوس مهال هغه چیرته دی، خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل دوی پرویز خلیلي نه دی نیولی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند، نه سنت میفهمند، نه اجماع را، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی پرویز خلیلی دی. هغه په دې تلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختو نیوکو وروسته پرون له خپله کوره ونیول شو. د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګرو نیولی، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ بېخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشي کېدو وروسته له افغانستانه ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړې. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونسپموي او زمينه ورته مساعد شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید په دې وطن کې خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړی او د جمهوری نظام له چارواکو په خوانیو سیاسيونو یو غوښتي چې وطن تراشي. خدا په تاسو حال کې دا چې د دې کمیسیون له لارې یو شمیر په خوانی لوړ پوړي راستنه شوي چارواکي بیرته افغانستان وتلي دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوي او په افغانستان کې پاتې شوي او په خوانیو لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه ده ورکړي. له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټولو قومونو او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي، خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوښه جوړېدونکي نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3900
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیره کرنده کروي افغان معلول خځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن د کرنن سهار پر ټویټر ولیکل داسې مهال چې د خځو ته باید ډیره پاملرنه وشي، مګر دا خوشینه ده چې دوی هیر شوي دي. لبلې خوا د بخنې نړیوال سازمان ویلي افغان نجونې او ښځې په خپل هیواد، ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي، خو طالبان دا ټولې خبرې ردوي. په دې اړه جزئیات بیا هم امید ظهیرمل اوروي.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارج دفیره چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلول نجونو او ښځو وضعیت اندېښمنه کړې. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمېر معلولو ښځو سره خبرې کړې وایي متاثره شوي چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړې هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر 2 د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلولو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد، ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي. دې سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه ډله فعالانو د برېښواني صدراعظم ریشي سوناک ته یو لیک لیږلی او له هغه یې غوښتي چې په افغانستان کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض وننګوي. د ښځو د ائتلاف د برېټانیا له حکومت دا هم غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یوه غونډه جوړه کړي. دې لیک کې صدراعظم ریشي سوناک ته دا هم لیکل شوي چې څو هغو افغان نجونو او ښځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی، له دې هېواده د وتو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوا یې راپور جوړ کړی وایي دا لیک له اویا ډیرو بانفوزه افغان جونو خوځو لاسلیک کړی، خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي افغان جونې او ښځې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورځ تر بله زیاتېږي. د طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورځ تر بلې د اندېښنو د زیاتېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو وروستي بندیزونه ښځینه خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دی. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې د ښځو په لرې واټن سفر بندیز لګولی او مخ پټول هم اجباري کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انوار وفا سمندر په افغانستان کې د ماشومانو لپاره پر موجود ټولنیز چاپیریال نیوکه کوي او وایي له ماشومانو سره باید په ډیره مینه چلند وشي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی سمندر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه کورنیو ته څو سپارښتنې لري.
ماشوم خدای تحفه ده د انسان وکړي لپاره. ماشوم یو ډالۍ ده، د هسته یو نوې چیره ده، یو نوی ګل ده، یو نوی ښایست ده. نو دومره ښایستونه او دومره ښکلاوې چې په دې موجود کې راټولې دي، دا څه ډول طبیعت ته اړتیا لري؟ دا یو داسې طبیعت ته اړتیا لري چې د ده زړه، د ده حواس، د ده ذهن، د دې نازک طبیعت پکې ښه وغوړېږي. نو دا ډول طبیعت پرته له یو مینهګر باغستانه بل شی نشي کېدلی. ماشوم یوازې د مینې په باغستان کې طبیعي وده کولی شي، طبیعي رشد ته رسېدلی شي. هغه خدایي وړتیاوې چې په دې کې دي هغه بربنډېدلی شي او دای رښتینی اصیل او بلوغ ته رسېږي. داسې یو بلوغ ته چې هم پکې ځان پېژندنه شامله وي، هم خدای پېژندنه شامله وي. نو د ماشوم لپاره دا ډول یو چاپېریال پکار دی. خو په خواشینۍ سره چې زموږ سنگستان او زموږ ډبره شوی چاپېریال د ماشوم د دا ډول خدای طبیعت د زلولو او غوړولو لپاره لکه زهر داسې دی. موږ د ماشوم لپاره د غوړېدلو د ودې ټول فرصتونه وربند کړي دي. افغان ماشوم نن ورځ د فزیکي لوږې تر څنګ له حسي لوږې، له عاطفي لوږې، له ذهني او رواني لوږې سره مخ ده. تاسو خپله فکر وکړئ چې یو دا ډول خدایي ګل چې په څلور پنځه ډوله لوږو کې را ایسار شي، د ده وده به څه وي؟ له دې نه به بې شکه چې یو معیوب وګړی راستریږي. داسې یو وګړی چې نه یوازې دا چې د ځان لپاره به عذاب وي، بلکې د ټولنې او ولس لپاره به هم عذاب وي، او کورنۍ خو به ورسره کړیږي کړیږي. متاسفانه چې وضعیت او شرایط دا ډول دي. نو بیا هم زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې ماشوم تاسو ته یو خدایي ډالۍ ده، شکر ورباندې وباسئ او په ټول وس سره هڅه وکړئ چې د دوی لپاره د مینې تر ټولو ممکن کوچنی باغستان جوړ کړئ، تر هغو چې د دوی هم حواس، هم عواطف او هم نور طبیعت روغ را زرغون شي.
د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انوار وفا سمندر و چې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت خبرې کولې او کورنیو ته سپارښتنې درلودې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه خوستی ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغان شوي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي په اوس وخت کې د دوی لپاره کارموندنه ډیره سخته ده. دوی وایي کورنیو یې د دې لپاره ورباندې شپاړس کاله زده کړې وکړې چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنیو دا هیلې به پوره کړی شي.
په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کېږي او نه په دې ځای کې د ماسټرۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیرې سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو مرستندویه بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
نن که یو اړخ ته فارغي کوي د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت هم چې د اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځورېږو، یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی. نو په همدې اساس موږ له ټولو مسؤلینو تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې د څوک وینم هغه نور زده کړیالان دي، دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامدار وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړې وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خوړۍ مو چې کړې دي هغه اباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسټرۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ ماسټرۍ وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کړې چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوې بایه نن په داسې حال کې عملي شوه چې لویدیځ هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمزورې کړي، خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړه شي دا پریکړه یعنی د جی اول لوري ټاکل شوې بایه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هرکلی کړی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژۍ د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به یې خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځوالو ورته ټاکلې ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی اوه یا د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره شپېته ډالره بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک ګزار ورکړل شي دا بیه باید دېرش ډالرو ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د ټاکلو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د شپېته ډالرو بیې ټاکل به له جګړې څخه د روسیې په راګرځولو لږ اغېز ولري. روسیې ویلي چې د خپلو تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي، خو له دې سره سره دا پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپلو اومو تیلو ته د لویدیز له لوري د $60 بیې له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د ځینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په $60 پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپلو مشتریانو ته تیل په 25% تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 60% تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کلیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره $60 بیې سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالتیک د سیمې هیوادونو په وروستیو ورځو کې پر فرانسې وروسته له دې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیه د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کېږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
بیا هم د افغانستان روانو چارو ته راګرځو او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
میرر برتانیایی ورځپاڼې په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګي برید په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې په برید کې یو کس ووژل سو او څو ساتونکي ټپیان سول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریدګر مخکې له دې چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه. مقاله د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي بریدګرو له چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه او چادري اغوستي وي. ورسته لولو چې تر اوسه روښانه نه ده چې دا برید چا کړی وو او هیڅ چا یې مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم ډزې وسوې او ویل سوي چې دا د پاکستاني سفیر عبیدالرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه سوي چې یوازې یوه ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظمو سوي تروریستي حملو مخه دې ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنکړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په سر کې لولو چې د نارینهو د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون وروسته له هغه یوازې یوه هیله پاته ده چې د طالبانو یو ځل بیا واک ته له رسېدو سره دوی اړ سول چې خپل هیواد پرېږدي. وروسته لولو چې طالبانو د نجونو او ښځو پر لوبو بندیز لګولی دی او د ښځو د فوټبال ملي ټیم اوس هم له دې پرېکړې اغېزمن دی، که څه هم غړي یې په استرالیا کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه نجونې چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دې د افغانستان برخه فعاله کړي چې ښځې د خپل هیواد استازیتوب وکړای سي.
د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په وروستیو څو دقیقو کې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په غزنی کې میشت خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم ستونزې لري. دوی وایي تر اوسه پورې هر اړخیز معلومات نه ورکول کیږي. په دې اړه د یکشنبې په ورځ د غزنی د خبریالانو او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ یوه ګډه ناسته وشوه. په دې ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او یو شمیر نورو ادارو د ادارو له مسؤلانو سره خپلې ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او همداراز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دغه ناسته د غزنی ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او د یو شمیر نورو ادارو مسؤلینو ته خپلې ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او دغه راز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار درلود. په سهیل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ګلاب الدین امیری وویل په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي وضعیت شونه دی او ډیری شمیر خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. هغه غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت پر وخت له خبریالانو سره هر اړخیز معلومات شریکوي تر څو رسنۍ خپل سپیڅلی رسالت په صحیح وخت او خپلو هیوادوالو او خلکو ته ورسوي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په مرکزی زون کې هڅه کوي او غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي او ترڅنګ د رسنیو او دولتي چارواکو ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او همدارنګه دولتي ویندویان فعال شي چې له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي.
دغه راز خبریالانو اطلاعاتو ته لاسرسی بشری حق او په افغانستان کې د قانون له مخې یو پیژندل سوی حق وګاڼو او ویویل غزنی میشت خبریالان په دغه برخه کې ستونزې زیاتې لري او پر وخت یې د دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي. د خبریالانو له ډلې د آشنا راډیو خبریالې مریم ساپوی وویل خبریالان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یوه له مهمو دندو ګڼل کېږي په دغه برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
بالکل باید د څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دات خواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري او وکولی شي رسنۍ کې فعاله ونډه ولري. دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي، دوی ته زمینه مساعده شي تر څو دوی بیرته راشي او خپل فعالیتونه چې مخکې ترسره کول هغه فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
اغلی ساپوی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څخه هم غوښتنه وکړه چې د ښځینه خبریالانو په زیاتوالي او فعالولو کې ونډه واخلي.
باید خپل د خبرنګارانو د خوندیتوب کمیټه د لپاره ډیر کار وکړي تر څو هغه ښځینه خبریالان چې مخکې مهمه ونډه درلوده دوی کار کولو په مختلفو رسنیو سره کار کول او اوس هغوی په کور کې ناست دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دوی بیا راشي او خپل فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
خو بل لور ته بیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکو غزنی میشتو خبریالانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به ستونزې هوارې کړي. د دغه ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده وویل موږ په هر اړخیزه توګه د رسنیو ملاتړ ته ژمن یو، خو له رسنیو او خبریالانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ملي ګټو ته په پام خپل فعالیت وکړي. نوموړي دا هم وویل که د ده په اداره کې هر مسؤول کس له ژورنالیستانو سره د شریعت خلاف عمل ترسره کړي پر وړاندې به یې کلک دریجه او مسؤول کس به د قانون منګولو ته سپاري. دا غونډې په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حمیدالله نثار هم خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې ټولې هغه ستونزې به حلوي او له اړوند ادارو سره به یې شریکوي چې دا مهال خبریالان ورسره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خاکسار د اینمن د ګریش سره خبرې کوم. دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې وروره، دا مرستې سره چې وروره موږ په خبر لاندې وویشل شي دا ورسره کم کار دی وروره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوهمه او درېیمه ورځ خبر شو مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاتېږي نو وروره ولاکه ته ځان غم نه ناخېستې دلته خدای مسکینه ستا دا اوس مانا دا ژمی دی نه بوټي لري خواړه نه شی لري. دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی، بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواړه کې ته نو بله ډېر زه ستړیا دی او داسې ستړي خلک ستا خواړه نه دی. نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وګوره ژبیا داکې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي. نو د ازادۍ راډیو سره ډېره ډېره مننه چې زما بس توفیق کار وکړي وګوره تسوزوی میدار زور رسوم. سلام علیکم. ازادۍ راډیو زنده باد.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. روجانه دغه اوسنی کوم نظام چې دی دغه خو په سلو کې اووه فیصده خلک دي راضي دي عام چې له دوی سره کار کوي. نو د افغانستان غوند ملت ترې ناراضه دی او دا ډېر یو پسمنده او بېکار حکومت دی.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پوری د صحه د خامد ما د حکومت څخه د هیل او د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وای چې ډیر خامد لارې به شي سره خراب دي اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غم ولې نه خوړ کیږي لارې خراب دي مریض موټر ته راځي تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی نو زما د امارت څخه د غوښتنه ده چې دغه لارې غم وخوري وسلام د اخترم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په دې خبرونه کې چې اسد الله لودین یې کوربه دی په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غاک آشنا رادیو د اف ام د چپو او همدارس د منځنیو چپو د بندیدو او په ټول هیواد کې د رسنیو د وضعیت په اړه بحثونه لرو خو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو ټلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوسمهال چیرته دی د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی بیولی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دفتر کارنده کروي افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي میرمن د کرنن سهار پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي په داسې حال کې چې دوی له ټولو هېرې شوي دي او ځکه نو دا ډېره خواشینې ده د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځنډ خبر ورکوي د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د دې لوی لارې د 13 کیلومتره سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبر کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیلې لارې کار اخیستل کېده په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لوی لارې بیا رغونه به په راروانه اوړي میاشت کې بیا پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بي ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل روسیا منادارې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه لري د په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمه په بخمود ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی روسیې همدارس د اوکراین د خرسون ښار پر ځینو ساحو چې 13 میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پولیسو ودانۍ کې له چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي روسي چارواکي وایي پېښه تېره شپه په نیژنی ورتوفسک ښار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د ګاز د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ ډېره برخه هم نړېدلې ده
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو کړی تنګ شوی طالبان که څه هم وایي چې آزاد رسنۍ د اصولو له مخې فعالیت لري خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو لخوا وضع شوې تګلارې د بیان آزادۍ او رسنیو سانسور بولي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او منځنیو څپو هم بندیز ولګاوه پښتنې دادی چې آزادې رسنۍ د افغانانو لپاره څومره مهمې دي د دغو رسنیو محدودول په څه معنا دي او د خلکو په ژوند څه اغېز کوي د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم. د بحث دوه میلمانه هم رابلل شوی، د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه میلمانه استودیو سره وصل شوی. مجددي سب ستړي مشه بحث بل تاسو نه پیل کو. په افغانستان کې د بیان ازادۍ تاسو څنګه ارزوي؟ د طالبانو د شاوخوا یو نیم کالو وته دوی ادعا کوي چې آزادو رسنیو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
مننه لودین صاحب. لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او زموږ ورور ملنه بحث کوي. کس مک پخوا تلار شو خو دسته سنت مک پخوا که هم اول دوره جمهوریت که لیدلی دید، خو بیا آخر وقتو که یه سو وضعیت خواه و کلا چه اسلامی امارات واک ترلاس کرد وضعیت زن زایو که دیر خواه و زن زایو که سنده و خبریالان نیول کردل. یو خو زموږ دغه تبلیغات داسې و که چېرې اسلامي امارات بریالی شي نو هېڅ رسنۍ به پاتې نه شي، ټول به وتړي. خو کله چې موږ ولیدل چې ځانګړي ځواکونه دې دپاره ګمارل شوي وو چې د رسنیو امنیت واخلي مرکز او ولایتو کې، دا ډېر یو د موږ ته د امید وړ یو اقدام و، او موږ هماغه وخت کې وستایل. خو بل خو از دنه ځایو کې رسنیو او خبریالان وځورول شو، ووهل شو، ونیول شو، دا بیا یو بیله دغه وه. او دې سره اقتصادي ستونزه داسې وضعیت کې موږ ورسره مخامخ شو چې د 1550 رسنیو نه زموږ 215 رسنۍ بندې شو، چې د دې لمنځ نه تقریبا زیاتره یعنی د 240 پورې اقتصادي ستونزو له امله بند شو، او دې باندې اسلامي امارات چارواکو هم اندېښنې ښودل. خو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه وه چې درې ویاندیان وه چې هغوی سره ټول رسنیو باید تماس نیولی وه، چې ډېر یو سخت کار وه. وروسته یو څه پرمختګ وشو، اطلاعاتو ته لاسرسی وضعیت ښه شو، ولایتو کې او مرکز کې یو څه ګمارنه وشو چې ویاندوان هغوی ډېر ښه یو فضا رسنیو ته رامنځته شو، او ورځ تر بله موږ ته هم دغه نیونې وهلو تکول کمېدل، او هم رسنیو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ښه زمینه خصوصا کابل کې مساعد اول مساعد شوی و. ولایتو کې هم ځینو ولایتو کې ښه و، ځینو ولایتو کې محدودیتونه و ستونزه. خو مګر ورځ تر بله ځینې مسایل رامنځته شو. مثلا د رسنه قانون اعلان شو چې هغه هماغه پلی دی، او رسنه او خبریالان د
بله مجددي صاحب او بخیر راځي اوس وخت کې خبرې کو. اوس مهال چې تاسو عملا په کابل کې د رسنه وضعیت ساری، اوس مهال د بیان ازادي وضعیت څنګه ده؟ په ظاهر خو د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ نشته. مثلا امریکا غږ او ازادي رادیو کې بیل یادولای شو چې لکم فشار پرته افغانانو لپاره خبرونه کولې بدون لدې چې رسنۍ یا خبرونه یې سانسور شي، اما اوس د افم څپې بند کړی طالبانو. فکر نه کوي چې دا د بیان ازادي پر وضعیت باندې یا د بیان پر ازادي برید دی مستقیم؟
او دقیقا ستاسو اندېښنې زموږ او د رسنۍ د ټولنې اندېښنې دي، هماغه څه چې تاسو وویل. زموږ زه دغه خبر هغه وخت ما واورېدل چې زه افغانستان نه بهر وم، او زما دا دغه نه کېدل، باور نه کېدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی وي. خو زه چې هغه د همات سب تویت تا لارم و اوم لیدل چه دست یو تصمیم نیول شو بده، رختی ها با به طول دن دخنه وار تصمیم و. خب زموک تمام دا و سنگه چه اطلاف فرهنگ وزارت وار وار پده تاکید کرده چه باید هر تصمیم به رسانه و به تخطی کمیسون لاره و نگول شی، مگر دغه تصمیم په خپل وزارت کمیسون د پریکل دغه یعنی د کمیسیون اصلا یو وار ما چې تاسو وکړ دغه موضوع کمیسیون ته تللی وو، هلته ویل شوی وو چې باید دغه موضوع باندې خبرې وشي. نو په هر صورت سره دا د آزاد رسنۍ خصوصا همدغه آزادۍ رادیو دی کې زه دا ویلی شم، ځینې خبرونه زه په خپله اورم ځینې وختونه، چې زه داسې د رسنیو له خوا داسې بعض وخت خبرونه خپرېږي چې زه یېرېږم چې د کور نه ووزم، نو چې بیا ووزم یا تحقیق کوم او یا ګورم چې داسې په دغه حد ستونزه نه وي. خو دغه مسایل موږ کولی شو که چېرې آزادۍ رادیو یا هر رسنۍ داسې ستونزه ولري، دغه مسایل د خبرې له لارې او د کمیسیون له لارې باید وڅېړل شي. استازي او هر څوک چې دلته استازی وي یا آنلاین کولی شي چې چارواکو سره خبرې وشي. نو که چېرې داسې یو تېروتنه شوې وي دېسې شک نشته، کیدای شي یو ورځ د ملي راډیو تلویزیون هم داسې یو څه ستونزه ولري، دغه دولتي رسنۍ به یو ستونزه ولري. خو دغه لارې تلل نه دی، دا نه یوازې چې دغه افغانستان ته مرسته نه کوي، دا یو بد انځور د افغانستان نه بهر باسي. او هغه رسنیز کارکوونکي چې دننه افغانستان کې کار کوي دا به هغوی باندې هم بد اغېز وکړي.
بله مجددي صاحب،
نن دا وتلل شو، سبا یو بل رسنۍ به وتلل شي.
افغانانو لپاره، افغان ولس لپاره پیغام څه کېدلی شي؟ ځکه ازادي راډیو تاسو حتما اوریدله، شاهدان یې چې په ټول کلیو باندې کې خلکو هم د ازادي راډیو اوریدله، مثلا لمتقاعد نه نیولې خپل شکایت ورته ثبتو تر بې ځای شوی کس پورې، یا مثلا تر معلم پورې، یا مثلا تر سرباز پورې، ټول هم د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه او شکایتونه را لګل. یعنی په یو ډول خلکو اوریدل، د خلکو د کور شریک و.
او د دې شک نشته په هر برخه کې چې اگر په کرنده کې و او که یو کارګر په خپل مسلکی کار کې و، که هر څوک په هر ځای کې وو، ازادي راډیو ورته ځانګړی دغه برنامه درلود. هغه برنامه چې متاسفانه په دغه کموک یوازې هغه دولتي رسنیو ته پام وکړو، نو هغوی په دغه کچه نه برنامه لري او نه هم د دغه برنامه ځای نیولی شي. نو دا نه یوازې چې رسنیز ټولنې ته یو اندېښنه رامنځته کوي، حتی هغه خبرې په خپله ما مخکې ورته اشاره وکړل چې هغه کروندګر چې خپل کرونده کې هم رادیو ځان سره ولي او د دغه کرنیز برخې معلومات دغه کوي اوری او نورو برخو د افغانستان د حالاتو نه خبرېږي، نو دا دغه نه محرومیږي او دغه روحیه باندې بد اغېز کوي.
یعنی مجموع کې تاسو وایئ چې ولس باندې ناوړه اغېز کوي د ټولنې په بیلابیلو برخو. ډیره مننه مجددي صاحب، سلامات او سیرازي چې بهیر صاحب سره هم لږ زره خبرې وکړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د بیان ازادۍ څنګه وضعیت کې ده، او د ازادۍ راډیو امریکا غږ پر اف ام څپو او منځنۍ څپو بندیز په څه معنا کېدلی شي؟
زه لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن اوریدونکو ته او میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. په دې شک نشته چې افغانستان د 15 میاشت نه را په دې خوا په مختلفو برخو کې د ستونزو سره مخ دی. د بیان ازادي هم د ژوند یوه برخه ده او له شک پرته زیانمنه شوې ده. خو ستونزه دا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې په خاص څنګه تعبیرېدله، یا په هر ټولنه کې څنګه تعبیرېږي، د اسلامي امارت سره څنګه تعبیرېدای شي. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته د دوی د قول اجمن دی، خو چې اسلامي ارزښتونه او د افغاني عنعناتو او د نظام د ننګونې په برخه کې.
بله بهیر صاحب، بهیر صاحب غږ مو
نظام د
خپل راځي مهرباني.
دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، تر ډیره پورې من حیث نظام پرسنۍ باندې هم یو اخلاقي حق جوړیدای شي چې هغه ته پابند ووسیږي. د ازادۍ راډیو او یا د امریکا غږ راډیو چې په اف ام سپو باندې خپرېدل په ولایت کې د دوه اړخیز تعهد یا قرارداد په اساس باندې د نظام سره ثبت وي، په پخوانی نظام کې راجستر وي. کله چې د یوې رسنۍ قرارداد پای ته رسیږي، هر نظام او هر ټولنه یا هر رسمي اداره
خپل اصول او شرایط لري. کله چې دوه اړخیز تفاهم پاغې کې نه وي، زما معلومات داري چې دا رادیوګان بندې شوي نه دي، بلکې د جوازونو تمدید یې پای ته رسېدلې، جوازونو نیټه یې پای ته رسېدلې ده، او بیا تمدید ورته اسلامي امارت نه دی کړی. دا په دې معنی نه دی چې هغوی به جبر کړی وي په دې باندې چې دوی باید خپل رسنۍ بندې
شي. دوی رسمن اعلان وکړي چې افم سپې او منځنۍ سپې په افغانستان کې بندې شولې. زموږ رادیو ستا رادیو فعالیت لري په انټرنیټ او لانډو سپو کې خبرونه لري، اما دوی افم سپې بیل دي چې لمخ کې نه یو خبر ورکړي. موږ دوی سره په تماس کې وو، هر ورځ د دوی د ویاندویانو نظرونه تاسو اورئ. موږ به بحثونه ته دوی راغوښتل، یعنی دا تصمیم داسې دفتن او سملاسي نیول شوی لکه څنګه چې مخکې مجددي صاحب وویل، هغه د رسنیو کمیسیون هم تر ډیره پکې داخل یا پکې شامل نه وو.
زه ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلومات چې ما د کله چې د لورې نه پوښتنه کوي، د هغوی وایي چې جواز نه پای ته رسیږي، او موږ کله چې جواز پای ته ورسیږي، موږ بیا نه غواړو چې یوازې د یو اړخ په تفاهم باندې جواز تمدید کو، بلکې موږ خپل غوښتنې دي، هغه غوښتنې که کومه رسنۍ په نظر کې نه نیسي، نه تنها چې ازادۍ راډیو او د امریکا غږ، بلکې هر راډیو هر رسنۍ مکلفه ده چې د مطبوعاتو قانون او یا د مطبوعاتو وختن په نظر کې ونیسي. البته پخوانی قانون لا وشوي د اسلامي امارات پخوانی قانون ته متحد ځان نه بولي او وختن لري. خو د دې په څنګ د بیان ازادي مطلق دلته په افغانستان کې فشار شته دی، یا په افغانستان کې تر اوسه پورې تر ډیره پورې نظامی چاپیریال محاول رامنځته دی، او هغه حاکم دی، تر ډیره پورې تعامل خشن دی. خو یو شی چې واضح دی، هغه دا دی چې د اسلامي امارات تعامل زي دفاع نه کوم، په یوازې د وضاحت په شکل باندې وایم چې واضح دی، هغه چاته اجازه نه ورکوي. مثلا زنانه او تیویری دی، خدینه او تیویری چې بغیر د ماسک نه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېږي. اوس کدی ته موږ وایو چې دا فردي ازادي ده، او که فردي فشار دی په یو چا باندې، او یا د ازادۍ د بیان د ازادۍ سره نه دي مخته، دا به کېدی شي په نورو ټولنو کې صحیح وي. خو په افغانستان کې یو نظام غوښتنه واضحه غوښتنه لري چې زه تا ته اجازه درکوم، خو په دغو محاول او په دغو اصولو باندې اجازه درکوم. نو زما په نظر باندې چې د افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره پورې هغه توقع چې زموږ وه د اسلامي امارات نه یا طالبانو نه، د هغې برخلاف اوس هم تلویزیون شته دی، اوس هم خدینه ویاندویان موږ لرو، وبخشي خدینه کارکوونکي د رسنیو لرو، موږ اوس هم په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ لرو چې فعالیت لري. دا ټول په دې معنی دی چې تر ډیره پورې د بیان ازادۍ ته تعهد شته دی، او هغې ته ازادي ورکول کېږي. خو اسلامي امارت خپل نه تنها د بیان په برخه کې، بلکې تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د خلکو سره تعامل په برخه کې، په سیاسي احزاب ر فعالیت په برخه کې، د ژوند په هر برخه کې اسلامي امارت خپل لیدلوری لري. دا چې دلیل لوري په تر کومه پورې دنیاوال ومني، افغانان به هم
څه پښتنه هم دغه ده چې همدغه لیدلوری، همدغه تګلارې بهر څه دغه تګلارې چې رسنۍ ته واستول شي، دوه ځله حتما بس تاسو هم په ذهن کې وي چې دغه دوه ځله تګلارې دی جوړ کړي رسنۍ ته ولېګل چې مثلا په ډرامو کې د خځې کار نه کوي، بعضي تګلارې وټاکلې مثلا د دوی په مشرانو باندې وکی نه کیږي، انتقادونه بنه کیږي. نو فکر نه کوي چې دغه تګلارې له بیان ازادۍ سره سر نه لګوي؟
مو طبعا دا چې انتقاد باندې کوي، دوی انتقاد ته په دوه سترګو باندې ګوري. یو دا چې د اسلامي نظام اعلان کړی دی، په اسلامي نظام کې د شخص توهین تر مطبوعاتو اخواته ممنوع ده، یعنی یو چا شخصیت ته توهین نه کوي. موږ په بیان ازادۍ کې ګورو چې کېدای شي یو چا کاریکاتور نشر کړي، او د یو چا په الفاظ باندې، چې یو چا په کردار باندې ته یو اکشن وکړي. خو په اسلامي نظام کې د اسلامي اصولو د مخه نه دی، چې توهین هغه چې مشرتابه وي، او هغه چې د مشرتابه استازي وي، دوی دې ته توهین وایي. او دا
نو توهین او انتقاد خو اسپکاوی خو ډیر توپیر لري سره بهیر صاحب، رسنۍ لنیو کنه منا کړی دی.
انتقاد ډیر واضح دی، زه دې تر اعظم انتقاد ډیر واضح دی. انتقاد دې ته وایي چې یو غلط کړی وي، ته چې دی و چا غلا کړی وي، د هغه غلا رسنۍ ذکرې او د غلې شکایت وکوي، دا انتقاد دی. یو سم یو څوک په چا باندې په حکومتي اداره کې ظلم کوي، د هغه حق نه ورکوي، او ته انتقاد وکوي، دې ته دوی انتقاد وایي. اما چې راځي یو څوک ننګوي چې د اسلامي نظام نه پويږي، یا یو څوک ننګوي چې مثلا د اسلامي نظام تعبیر ستا غلط دی، دا دوی دې ته توهین وایي. او دې ته زه د نظام دفاع نه کوم، زه د نظام استاد نه یم، خو زه یوازې هغه واقعیت په افغانستان کې تیریږي د هغه یو انځور وړاندې کوم. دا چې اوس دوی څومره ازادي ولرلی شي، او دوی څومره په اسلام کې کومه ازادي د هغه خلکو ته ورکړي، او دا یاده چې په اسلام کې کوم نیونه ده. موږ په اسلامي نظام کې دواړه برخې لرو، یو نظام، یو حاکم کېدای شي ډیر آزاد خیال وي، هغه د خپل ځان په انتقاد باندې هم
حوصله ولري هغه کله شي د نظام پر رابطه هم حوصله ولري لشي خو یو بل حاکم دی هغه په مطلق شکل باندې او د مثال نمګلرو هغه په مطلق شکل باندې یو 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 تیز حاکم دی هغه انتخاب ته اجازه نه ورکوي دا په دې معنی نه ده چې یو چا حق تلف کیږي خو د آزادۍ په برخه کې ځوان چې د اوس هم زموږ په فیسبوک باندې انتخاب کیږي په ټویټر باندې خلک انتخاب کوي خپل غوښتنې مطرح کوي په کومو ادارو کې چې غلا شوی وي رشوت خوړل شوی وي فساد شوی وي د هغه انځورونه او عکسونه او اسناد نشریږي او بل اخره ما ته ډیره دا هم دلیل دي چې بعض ځایو کې په تغییر د خلکو کې هم تاثیر درلودلی دی سړی حاکم تاین شوای دی یو ځای والی تاین شوای دی یو ځای موین تاین شوای دی یو ځای رئیس تاین شوای دی هغه سم چلن نه دی کړی د خلک سره بد چلن کړی دی د همدې چلن په اساس باندې هغه د دندنه ګوښه شوای دی خو دې معنی دا نه ده چې موږ به هم اوس هغه ازادي ولرو کوم او چې موږ په جمهوریت کې لرله دا وجه دا
نو اوس لپاره ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ
چې متحد و
او تاسو څه فکر کوئ چې د ازادۍ رادیو امریکا غږ رادیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مجددي سره برته اشاره وکړه چې هر کلی باندو ته ځان رسو ل بزګر نیولې تر خونکې تر متقاعد پورې تر زدهونکې پورې هر یو ته بیل بیل خبرونه درلودي ځوانانو ته میرمنو ته خزو ته فکر نه کوئ چې د دې د فیم څخه بندیدل یو ډول د افغانانو معلومات ته د نراسرسي په معنا ده ځکه افغانانو همدا یو وسیله درلو د رادیو چنیول به بدون برېښنا کار ورته کوو ام اوس دغه اف ام سپي هم په باندې کړی
لا شک پرته چې یو برخه د ازادۍ رادیو د امریکا غږ رادیو د خلکو لپاره معلومات وو خلکو ورته لاسرسي درلودل خو په دې کې هم شک نشته چې بعض د خبرونه وی البته د ازادۍ رادیو خپل خبرونه بنوي او یا به د امریکا غږ خپل خبرونه نوي د میلمنو نظریات بو چې هغه نظام ننګولو نظام ته دی او تهدید په شکل باندې کتل او د نظام ننګونه فکر کوم چې اسلامي امارت به تر هر څه وړاندې وي کله د میلمنو په برخه کې بعض رسنۍ احتیاط وکوي ځکه موږ ته خپلواکي مهمه ده سرویس کال ورسته په افغانستان کې جنگ تغرتل شوې دی په افغانستان کې جنگ نشته دی بهرنۍ وجود نشته دلته د شپ افغانان څنګه کېدای شي سره پښی او یو نظام راولي هغه نظام چې د افغانستان لپاره هم اغیزمن وي او هم د دنیاوالو لپاره د منلو وړ وي نو ذکر کوم چې د نظام تهدید اول کړي ملما په باندې هم وي ملما خو یو ملما دی امریکایان هم کینی دی اروپایان هم کینی دی راډیو سره په انلاین شکل باندې خپل نظر وړاندې کوي خو په عین وخت کې ټولنه ته د نظر ورکوي چې نظام ننګوي او نظام ننګول ذکر کوم چې صحیح کار نه دی د افغانستان لپاره د نظام ننګونه تر هر سنه یو لوی خندیا
کور ودان مجددی سیب تاسو فکر کوئ څه وشي چې په ټولنه کې دغه مخالف نظرونه هم وزغه مل شي یا تحمل شي مثلا یو وس بهیر سیب وای چې دغه رسنۍ او ازادۍ رادیو او امریکا غږ داسې میلمانه را بلل چې د نظام مخالف نظرونه درلودل دا خو طبیعت ده کله چې د بیان د ازادۍ خبرې کوو کله چې وای چې بیان د آزاد وي یا خبرې د آزاد وي معنا دا چې یو کس ممکن منتقد وي یعنی ټول خلک به ضرور نه ده چې د حکومت تابعین وي یا د حکومت پلویان وي مخالفین به حتما مخالف نظر لري هغه به د حکومت او نظام خلاف وي ضرور ده چې د دغه خبرو په لپاره مثلا یو بستر رادیو بند سي یا مثلا د فیم سپی بند سي رادیو خلبته نه ده بنده
لودي چې د شک نشته چې دغه نیوکه چې د اصلاح لپاره وي او د جامع یا د نظام د اصلاح لپاره وي دا خو هیڅ څوک د دې مخالفت نشي کولای او اسلامي امارات هم چې ځان دغه نظام اسلامي نظام بولی او پیرو د هغه د اسلام دني خو په اسلام کې دا څوک دغه نه کوي مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه په دوره کې یو څوک د دې حق لري چې ودرېږي او دغه دغه نه تاسو کوي دغه سوار ته وای دغه لباسونه نه تاسو کوي او دغه جامع نه تاسو کوي نو دلته کوم د اداراتو کې د څه کمبودی لري سیستم لري د خلکو حق نه ورکول کیږي یا بنم د سیستم خدا خو یا یو ځای کې کمکاری او دغه مسائل دي دا خو زه فکر نه کوم چې چیرې اسلامي امارات د دې مخنیوي وکړي دا پر ځای نه ده مګر امر څه چې بهیر صاحب وویل ځینې وختونو کې د هر څوک مثلا زه خپل اهداف او مقصد ته غواړم چې د یو
مولا هغه پکړې زمونه خوخېږي یا دغه ګیره زمونه خوخېږي خو هغه بیا یو بل خاطه موضوع زی نو دغه یا دغه اسلام باندې یو څوک د څه تعرض کوي یا اسلامي افغاني کلتور باندې تعرض کوي چې موږ ګورو ځنه رسنه ته متاسفانه دغه مسائل یا مثلا د جمهوریت په وخت کې مستقیما ولسمشر باندې ولسمشر ته دغه کېدل دغه توهین او تحقیر کېدل چې دا موږ وخت دغه رسنه سره او هغه ملمانه سره زما وفق نه وم
بله نو مجددی سه دغه ستونزې چې تاسو دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړی چې مثلا یو چاته به توهین نکېږي یا مثلا اسلام اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو ته به خدای مکرس پکاوای نکېږي که دغه سی او څه کېږي پر رسنۍ کې نو دا خو د رسنۍ د سرغړونو کمیسون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې فعالیت لري د آزادو رسنیو ملاتړ ایسته ستاسو بنسټونه مثلا نور بنسټونه دي فعالیت لري ولې د خبرو له لارې دغه ستونزه نه حل کېږي موږ اوس هسې یو متل کوو وایي هغه غوټه چې په لاس خلاص سي یا ګوتو خلاص سي غاخونه ته اخلي ته حاجت نسته نو دا ستونزې خو د خبرو لارې هم هواریږي
دا خو ما د اول نه دغه موضوع یاد کړ کله چې دغه کمیسیون د مېز ته شو او دا زموږ غوښتنه وه او د زمان او د شرایط دا غوښتنه وه چې باید دغه کمیسیون جوړ شوی وای حتی ځینې وختونه کې اطلاعات فرهنګ وزارت بغیر نور بنسټونه هم چې رسنیو باندې رسنیو ته مداخله کول نو موږ وزارت اطلاعات فرهنګ ته شکایت کول چې ولې تاسو پرې دې چې دغه نور رسنۍ دغه اصول خلاف د کمیسیون پرته دغه کېږي نو اوس چې رښتیا اطلاعات فرهنګ وزارت هغه کمیسیون په نظر کې نه نیسي نو دا هغه موږ دې ته هڅه مو دا وه چې دا وهڅوو چې دغه کمیسیون پیاوړی شي نور ادارات ورته دغه وکړي هر څه چې راپېښېږي هغه کمیسیون ته ولېږي او هلته ورباندې تصمیم ونیول شي که چېرې په خپله اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ته پام نه کوي نو هغه کمیسیون کار هم تر پوښتنې لاندې
راځي سلامت اوسئ مجدد صاحب
هغه پیاوړتیا ته چې ضرورت و هغه پیاوړتیا له منځه ځي او یو هر څوک بیا کولی شي چې د رسنیو په اړه انفرادي یا هغه اداره په خپله تصمیم ونیسي
کور ودان مجدد
نه ده لپاره خنه ده نظام لپاره خنه ده او اطلاعات فرهنګ وزارت د پیاوړتیا لپاره هم خنه ده
او سلامت اوسئ کور ودان بهر صاحب تاسو د پای خبري هم او وسته کول په کار دي آیا از اړین نه ده چې طالبان له ازادۍ رادیو سره تعامل وکړي بیرته چپې خلاص کی ځکه ک د انتقاد موضوعي انتقاد خود باید ومنل شي پټول نه کې کدي مخالف نظر موضوعي مخالف نظر باید تحمل شي ووریدل شي ضرور نه ده چې هر څه وای و دې منل شي اما واخو دې ورېدل شي تحمل خود شي و دې زغمل شي
او دقیقا د خبره په کار د خوځو بیا وایم چې نه تنها اسلامي امارات بلکې اسلامي امارات او مطبوعات دواړه د تعامل وکوي څه چې غوښتنې نظام د خپل ځان لپاره خطر بولي په هغه کې د رسنۍ گزاره وسره وکوي تر دې پورې چې موږ د یو آرام نظام خاوندان کېدای شو او بالاخره یو نظام راتلی شي دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارات په ټوله دنیا کې په رسمیت نه پیژندل کېږي خو غوښتنې ته نه اغوي لکه یو نورمال عادي حالت کې نو دا طبعا عکسالعمل ته لار جوړوي بس داسې شرایط هم دي چې هغه کله کله ویل کېږي نه خو عملا سړی احساس دې کوي اسلامي امارات به غالبا په لوی لاس باندې دا غوښتنه لري او بیا به په لوی لاس باندې دا کار کوي چې ما سره تعامل نه کوي خو زما نه غوښتنه دی و نظام کوي خو راز ما سره نظام ومنه زما قانون چې جوړ شو زما اساسي قانون جوړ شو زما د مطبوعاتو قانون جوړ شو بیا بغې مخکې ځو اوس په اضطراري حالت کې زما سره په اضطراري حالت مختلف شه زه وایم د بیان ازادي چې دا یو اصل دی انتقاد اسلامي امارات مني باید له نور هم حوصله ولري خو د توهین نه موږ متاسفانه چې موږ کله کله په بعض مطبوعاتو کې زه په نامه نه یادوم د غرب تاثیر دومره زیات وي را باندې چې د بیان ازادي زموږ د توهین سرحد ته ورسېږي او یا هم دې سرحد ته ورسېږي چې د چا شخصي اعراض او یا شخصي حیثیت تر سوال لاندې راځي نو بناء هغه په اسلامي ټولنه کې ازادي نه ده هغه په اسلامي ټولنه کې د چا په شخصیت باندې تیری دی
کیریش اسلامی امارات د مطبوعات سره تعامل وکوي ازادي را دي بیر خلاص شخصو فکر کوم چې کدی دوی غوښتنه ونه منل شي او دوی غوښتنه هم داسنه دي چې مطلق دي د یو طرفه غوښتنه دي دی او مجبوریت غوښتنه هم لري او د نظام غوښتنه هم لري
سلامات
مجبوریت مول چې د تروسه پورې استقرار حالت او د نظام غوښتنه لري چې هغه یو اسلامي نظام د خپل لیدلور لري هغه ته باید احترام وشي او په دواړه باندې په ګډه باندې خپل کار مخته یې نظام څارنه وکړي او مطبوعات هم د نظام حوصله او غم کړی شي او هغه خپل مطبوعات داسې جوړ کړی شي چې نظام ونه ننګوي.
ډیره ډیره مننه. سلامات سید. ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم دلته پای ته ورسید. خپل میلمنو د خپلواکو خبريالانو د ټولنې له مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر سره ډیره مننه.